شكرا.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخوستن نه بجی دي. زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوای ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي. سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خوولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو لکبل د سباند درې سو کس هم د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو لکبل درې سو 15 کسان مړ شوي. د کډوالو او بیرته راستنیدو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل لکبل درې سو 15 کسانو مړ کېدو سربیره 1430 کسان ټپیان دي او 2615 کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. لازادي رادیو خبرو ته غواګیست. د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لاري د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقي سره کتلي. د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره وارد کړي. بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته له دې چې پاکستان یې له اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي. په کابل کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي د ولسي جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د ده د تور په اړه پلټنې بشپړېږي. د کابل امنیه قمانداني ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پانل لیکلی مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سید الله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیه په تړاو نیول شوی. د ندی ویلي چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرایلي ارغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. بایدن د امریکا سیاتل ښار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی. اخوا اسرایلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی. خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. په بغلان کې خلک وایي چې خورا خرابه وضعیت ده. د سیلونو د راوتلو پر مهال باید خلک څه وکړي؟ له یو کارپوس سره غږېدلی یو.
ټول ښه ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای پر ځای کېدو د مسؤولو غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي.
د صنعت اونۍ او ورځنی ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی. له 800 غرفو 200 ښځو ته ځانګړي شوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځانګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامې، خواړه او طبي مرستې دي. اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او له مرستندویو بنسټونو سره یې کتلي. بلخوا یو شمېر افغان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب مبتلا ژوند له انسان له حیوان له آبادۍ او له کورونه پریښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل اجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زښت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دي. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه و، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته، چې خلک ټول په دشت پاتې نه دي، ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوي.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاس دغه مرسته به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویو مؤسسو سره یې لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شئ چې واورئ. اوس هم د اوبو د چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکه لرو. لکاغلی مایار مې دا پوښتنه کړې ده چې د سیلونو پر مهال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کومو پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي؟
ممکن ډیر ورښت وو او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. که چېرته امراضي کچه د پخواني پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نور کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنې د اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. دسه
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنې په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغېزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم بهران کې مشورت کړی. هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بهران په کرکر سیمه کې وو، دغه لاندې هلته پول هم شته، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې چوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟ ګورئ،
دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر ویډیو یې ونیسي. که نه یا څوک که چېرته په داسې یا جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلي لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته یې ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کړي، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ یې وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خوا ته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی
نوی وی یا دوی هم نوینی زکر دی سیل و بخو خیلی دی نخباریگی سرک سهی نو دی تلفات دی بوری دو طول عمل کیگی تر طول خدا دا شه دغا خلق دی پزایش ویدیوگان اخیلی باید دغا کم اقدامات شه دی سیل پر محال خلق تسپارکتن کیگی دی تخلیه دی زای پزای که دو دی مسئول غذایی تو کل گوڑلو و امدارنگ دی لور سر دی مرسی دغا باند کارو کی تر سو تلفات را تیچ شه ندا شه دوی پا دا یو عادی وگرد یو پا دی ورگرد شه چه اخوی اخبال دی تلفات لامیل کیگی
د اوبو د مدیریت د چار متخصص دکتر عاصم مایارو چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاوه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وروسته سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې د دغو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنیو غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپلو عزیزانو په د غم په ټغر کېنول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو وزارت ویلي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له کبله درې سوه پنځلس کسان مړه او شپاړس سوه دېرس نور ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان دا سیلابونه حیرانوونکي بولي او وایي چې د خپلو عزیزانو د مرګ له امله د ویر په ټغر ناست دي. د دوی له ډلې امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمې د چهار سرکه اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي. د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دو وریرونه او دوه وریرې مې دوه هلکان او دوه جونې مړې شوي. ورور مې ټپي شوی. میرمنې لا درکه ده. وړوکی د غېږې ماشومې و. پلار یې کیسه کوي کوچنی ماشوم یې په غېږ کې نیولی و. کله چې سیلاب ډېر شو ځان یې د ونې خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډېر شو، لور یې له لاسه خوشې شوې وه، خپله وچې کې لوېدلی و. میرمنې هم ورکه شوه. ورور مې بې وخه شوی و او وایي کله چې سترګې خلاصې کړې په روغتون کې وو.
دغه شان د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یوولس خپلوان مړه شوي دي.
یازده نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خودی ماست بچه کاکا.
زموږ د کورنۍ یوولس کسه مړه شوي چې د تره زامن مې ښځه او ماشوم یې دي. بل د تره زوی مې ورک دی، ښځه یې مړه شوې او بل د تره زوی مې چې ښځه او ماشوم یې مړه شوي خپله په روغتون کې په کوما کې دی.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از سال و خورش هم در حالت زخمی در حالت کماست.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدون که ایده چی پا دغه ولایت که د جمعې د ورځې سیلابونو د دزوان وراره ورناخیسته ای.
دوی کرنیز ازمک درلو دی پا کار بوخت و دری کسان و وختلې کور خواته وتښتي خو سیلاب گیر کړي وه. دوه کسان یې ټپي له اوبو راایستي وه، خو وراره مې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راوایست چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو تر شولو زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي. سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او زرګونه کورونه هم په بشپړه یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمېرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر له درې سوه اوښتی او د ټپیانو شمېر څه باندې شپاړس سوه ښودل شوی. دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورځینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې ښودل شوي چې 200 ښځو ته ځانګړي دي. دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتوره ملاتړ، اقتصادي پر ځان بسیاینه او د دغه هیواد د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه ښودل شوې. په دې اړه عابدې سپوږمۍ رپورټ جوړ کړی دی.
د صنعت هنری او ورځی ملي او نړیوال نندارتون د اکشن می پورس په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 مینیټې به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایع او قانونو خونه او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 900 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 یې ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤل منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤل محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو او لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نو موري ازادي راديو ته وویل:
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنۍ حکومت لکه ده لموږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لام لا تړغړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړ کړو مالیه او جواز موږ ته لږ ګران پیوسی.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی وو. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی وو، وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربان ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربان مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربان ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي، د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بل خو د اسرائیل پوز پرون پر رفح کې له خلکو د تنور سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته وویل چې تاکل شوی سیمی یعنی البوساتا لارشی. در بریتانیا در بحرانو چار وزیر دیوید کامرون هم نن وویل چه اسرائیل لیو داسی ترگن پلان پرته چه در ملکیان و ساتن تزبینوی باید پر رفح شار بریدونه کوی. در رفح نفوس لشاوخوا 1,000,000 تر 1,400,000 پوری رسیشی. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وی.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر خوځته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یادولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کم ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د الوګانو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کاندیش واما ویګل ورسوالیو کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډیره ښه ورایټي ده، حاصل یې ډیر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرامه ډی پی سره او 15 کیلوګرامه یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزنې لپاره ډیر ښه اقلیم لري، ډیره ښه هوا او ډیره ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګری ښځې هم په دې خوښې دي چې ورته د الوګانو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. یوې مېرمنې چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نا اصلاح شوي او د الوګانو محلي تخمونه کرل، بیا یې هم حاصلات ښه وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به یې زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
سکهال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په منځ کې تر سره شوه، خو ترتیبونکو ویل چې دوی نه غواړي دغه سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغو لویو سیالیو یا یورو ویژن اتلولي د سویسي او سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کولې. د سویسی سندرغاړي. نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلیز سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني ښار بیل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډیره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپله ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرائیلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرائیلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپلې سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرائیلي سندره په دې مسابقه کې پنځمه شوه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زیادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول نیکې احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده، تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي، خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي. او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د آزادی رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاص توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کوم معیوبین چې دي، معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي. یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي، دوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین.
میشنوید که در نبود کمک بدیل، برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان با اعتراض ها و مزاحمت های دهقانان روبرو شده.
درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیرالمومنین هستیم، اما با ما هم یک چاره سازی، یک راهی را به خاطر بدیل کشت تایب دارند.
در مصاحبه برنامه چگونگی موفقیت برنامه محو مزارع کوکنار حکومت طالبان در نبود کشت بدیل و کمک به دهقانان را به بحث گرفتیم.
برنامه معیشت بدیل
بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از این سری از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین المللی را جذب کنه، تصمیم قاطع گرفتن و او را تطبیق دادن.
مرتضی برای ما قصه خواهد کرد که چرا در میان مردم با القاب ناشایسته یاد می شود.
نمیگه که مرتضی ترجمان یا مرتضی که باشه تحصیل کرده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمید، تقریبا خانواده ناراض است از ما.
مسافران و راننده موتر در مسیر را با کریم درگیر می شوند. این که چرا، علتان را در یک دراما دنبال کنین.
یه خود چند ساعت را است، خیلی تا وقتی که شما موتر ازداد کنین من دیگه موتل باشم.
اینه بچه بیبی کلی مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دیگه؟
کرا دادمت ما خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
اینه ما بگی این پیشه تا بگی از موتر تاشو.
حال هم موضوع کشت کوکنار و اعتراض دهقانان در برابر تخریب آن. دهقانان در ولایت بدخشان میگن که با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار هنوز کشت بدیل و کمک های اقتصادی در اختیار آنان قرار نگرفته و مجبور به ادامه کشت کوکنار شدن. شماری از این دهقانان میگن که از روی مجبوریت های اقتصادی به کشت کوکنار را آوردند، اما حکومت طالبان بدون توجه به نیازهای اقتصادی آنان و ارائه کمک با جبر و زور مزارع کوکنار آنان را تخریب میکند. همکار ما به این موضوع پرداخته است.
برنامه تخریب مزارع کوکنار از سوی حکومت طالبان در نبود کمک‌های اقتصادی و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان با نارضایتی دهقانان روبرو شده و سبب تقابل مردم با حکومت طالبان شده است. بعد دنبال مخالفت و اعتراض باشندگان ولسوالی بکواه فرا، ولسوالی سپینغر ننگرهار، حال دهقانان در ولایت بدخشان نیز مخالفتشان را با تخریب مزارع کوکنار از سوی طالبان اعلان کردند. دهقانان بدخشان میگویند که 2 سال پیش حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که در بدل توقف کشت کوکنار با آنان کمک خواهند کرد، اما با نرسیدن کمک امسال آنان بار دیگر تصمیم گرفتند که کوکنار کشت کنند. سیف الدین یک تن از معترضان در ولسوالی ارگوی بدخشان میگوید حکومت طالبان برخلاف وعده قبلی با آنان کمک نکرده است.
همی امارت اسلامی 2 سال 3 سال تبالی درست از فرمان صادر کرده و ما مطیع فرمان امیر المومنین هستیم مطابق به امر خدا و رسول ما، اما به ما هم یک چاره سازی یک راهی را به خاطر بدیل کشت تایب دارن تا اینکه ما هم درمانده و دری بدر نشیم.
نظامیان حکومت طالبان هفته گذشته هنگام اعتراض دهقانان به تخریب مزارع کوکنارشان در بدخشان بر تظاهر کنندگان شلیک کردند که در آن یک نوجوان کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. محیودین دهقان در ولسوالی داریم که تازه کشتزارهای کوکنارش تخریب شده میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی کوکنار کشت کرده بود.
کوکنار یا چرسه به خاطر مجبوریت ما میپاشیم، خاص به خاطر مجبوریت دیگه همی کشتی ما را که امارت اسلامی زدن تخریب کردن دیگه در بدل یک کشتی یک کمک یک کاری به ما آمده کنند.
تحلیلگران من کشت کوکنار را یک اقدام بجا و ضروری می دانند، اما می گویند که در نبود کمک اقتصادی با دهقانان و ارائه کشت بدیل به آنان من کامل آن سبب مشکلات اقتصادی به دهقانان شده است. خلیل احمد نادم زمینشناس میگوید که طالبان توان ارائه کشت بدیل را ندارد و سازمان ملل متحد نیز در این بخش به مسئولیتهایش عمل نکرده است.
کاهش به یک بارگی 95% کشت کوکنار هم برای دهقانان خوب نیست، چون خود طالبان امکان آن را ندارند که بدیل کوکنار را برای دهقانان تهیه کنند و امکانات را برایشان فراهم سازند. دهقانان هم زمین زیاد ندارند که به نیازهای زندگی آنان کفایت کند.
2 سال از حکم رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان نتوانسته کشت بدیل و کمک های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار دهد. سازمان ملل متحد نیز با تایید تأثیرات ناگوار اقتصادی منع کشت کوکنار بر دهقانان در جذب کمک های کافی برای آنان ناتوان بوده است.
در موضوع عملیات تخریب مزارع کوکنار توسط حکومت طالبان میمانیم و در این بخش با محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخلی افغانستان مصاحبه کردیم و در ابتدا از آقای داودزی پرسیدیم که برخورد طالبان با مسئله کشت کوکنار چقدر واقع بینانه است و در عقب آن چه اهداف را دنبال میکنند.
تصمیم طالبان برای من کشت کوکنار واقع بینانه هست، تصمیم برجا هست. دفعه قبلی در دهه 90 هم که اینا سر قدرت بودن، در ساحایی که زیر کنترولشان بود کشت کوکنار ممنوع کردن و تصمیم خود با قاطعیت تطبیق کردن و این دفعه هم همونطور وقت و زمانش تصمیم گرفتن و این دو سال پوره شد که تصمیم خود عملی ساختن و جامعه جهانی هم با اکسایی که از اقمار مصنوعی گرفته شده این را تایید میکنه که تصمیمشان تطبیق شده. تصمیم درست. چرا کشت کوکنار برای بشریت مضر است، برای افغانها مضر است. ما شاهد ازی بودیم که با ده ها هزار و صد ها هزار افغان قربانی شدن، خانواده ها قربانی، اعتیاد به مواد مخدر شدن و طالبان در راستا اقدامات درست هم کردن که هم تداویر در پیش گرفتن و هم کشتش هم ممنوع کردن، ولی طریقی تطبیق تصمیمشان در اینجا سوال ها هست، به خاطر که در افغانستان دو قسم دهقان وجود داره. یکی دهقانای وسط و بزرگ است که زمین کافی دارن و اونا میتونن که به طرف کشت بدیل رو بیارن. درست اگر به پیمانه که حاصل از کوکنار میگیرن به پیمانه شاید حاصلشان نباشه، ولی حداقل بیشتر از ضرورتاشان پوره میشه اگر عاید قابل ملاحظه می داشته باشن. ولی دیقانایی که زمین بسیار خرد دارن، با تعدادی از این دیقانا هم فیصدیش بالا هست، اینا اگر به کشت بدیل روی برن به پیمانه عایدشان نیست که گزاره سالشان شود، کل سال به گزاره کنن. به خاطر یک برنامه معیشت بدیل بسیار ضروری بوده که متاسفانه امارت اسلامی بدون از اینکه سر از این مورد درست فکر کنه، بدیل بسنجه، کمکای بین‌المللی جذب کنه، تصمیم قاطعی گرفتن و او را تطبیق کردن که آلی برای دیقانا مشکل هست، دیقانا با مشکل مواجه هستن.
به اساس گزارش های که سازمان ملل ارائه کرده، در جنگ 20 ساله در افغانستان یکی از منابع تمویل مالی طالبان همه مواد مخدر بود و بیشتر در مناطق مردم محل به خاطر از آنان حمایت میکردند که میتونستند در مناطق زیر کنترل طالبان آزادانه کوکنار کشت کنند. حالا که پالیسی طالبان در قبال کوکنار تغییر کرده، خود این مسئله چقدر میتونه میان طالبان و مردم محل تقابل ایجاد کنه؟
تصمیم خود خو گرفتن و تطبیق هم کردن و تطبیق میکنن. درست که عکس العمل ها می باشه در این مورد، ولی من فکر نکنم که به او پیمانی بزرگ باشه که برای نظام ضرری جدی متوجه کنه. اما فاصله بین مردم قریه و نظام بیشتر می سازه. خدمت آنر شود که طالبا با قوت و با حمایت مردم قریه و با اینمی دهقین کوکنار آمدن، چرا اینا را اینا اجازه می دادن، دولت اگه اون زمان فشار می آورد و یا هم معیشت بدیل می داد و پروگرام طالبان مختل می ساخت و مردم کوکنار کشت می کدن و طالبان عشر رو دیگه موارد منافع خود می گرفتن. و آلی که تصمیم خود بزرگ تطبیق می کند، دقیقا که یک فیصدی از دیاقین از اینا ناراض می شن و ای رای باید اینا جدی بگیرن، در فکر پیدا کردن معیشت بدیل باشن.
طالبان میگن که آنان مانع کشت کوکنار در افغانستان شدند، اما از جامعه جهانی انتقاد میکنن که جهان در بخش کمک بدیل با دهقانا همکاری نمیکنه. به نظر شما چرا جهان در این بخش حاضر به کمک و همکاری با طالبان نیست؟
لی برای حق است، بر جای است. گرچه طالبان باید اداره نکنن که به خاطر جامعه جهانی اینا کشت کوکنار ممنوع ساختن، این مسئولیتشان است. کشت کوکنار برای بشریت و برای مردم افغانستان مضر است، ضرر داره و وعز لحاظ شرعی هم کشت کوکنار ناجایز است، به خاطر اینا تصمیم گرفتن. اما او طرف دیگه هم درست است که باید جامعه جهانی مسئولیت خود درست رفع میکردن، خصوصا ملل متحد که یک بخش بسیار کلان داره و سالانه یک بودجه بسیار کلان میگیره از کشورهای عضو، و از اینکه افغانستان 80-90% کوکنار جهان تولید میکرد، در اینجا امو بخش کمکایشان باید 80-90% بودجه خود در اینجا مصرف میکردن. ولی در این دو سال ما میبینیم که اونا هیچ جای معادله نیستن، درک ندارن. در این مورد اردو جانب قصوروار است، یعنی شکلی که امارت اسلامی رابطه خود با جهان تنظیم کرده باعث انزوایشان شده، و اینمی انزوا باعث ازی شده که ملل متحد نمیتونه یا نمیخواه که کمکای بسیار سخاوتمندانه کنه، و بالخصوص در این مورد. اما انتقاد نه تنها طالبا، انتقاد مردم افغانستان سر ملل متحد کاملا برجا هست. اونا بودیجه میگیرن عوض ازی که سر مامورین خود مصرف کنه، اینجا باید مسئولیت خود رفع کنن و بر دهاقین معیشت بدیل ایجاد کنن.
یک برداشتی است که طالبان از مسئله کوکنار استفاده سیاسی میکنند و میخواهند که از جهان امتیاز بگیرند، به ویژه تلاشی است که به رسمیت شناخته شوند. این مسئله چقدر واقعیت داره و آیا به رسمیت شناسی حکومت طالبان از این را ممکن است؟
اگر طالبان از مسئله بند شدن کشت کوکنار استفاده سیاسی میکنند، این خود حق دارند. یک مسئله بسیار مهم است برای جهان که در افغانستان کشت کوکنار بند شد، و در این مورد باید جهان با افغانستان کمک میکرد، با مدعاقین کمک میکرد. اما اگر طالبان در این مورد که من شواهدش ندارم این را به ارتباط میتونن به رسمیت شناختن، و فکر نکنم که این جزء معادله باشه. اما در قسمت جلب کمک ها یک مسئله بسیار مهم است، یک وسیله عمده بوده در دست طالبا و یک وسیله عمده شده میتونه که کمک های بسیار سخاوتمندانه را جلب کنه.
آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر سبب عقیم شدن انسان شده می تواند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر گل اصغر شریفیار می شنویم.
سیستم عصبی ما یک سیستم خودکار یا اتونوم دارم که او در اختیار ما نیست. او سیستم است که پرازات داخلی ما و قلب ما و اعضای داخلی ما را کنترل میکنه. مواد مخدر، اگر هر مواد مخدر باشه، از طریق سیستم اتونوم ما تأثیری سو میکنه، و او سیستم اتونوم کنترل فعالیت جنسی، انتعاض یعنی استادگی، حالت مرد و ترشحات و همچنان سر انزال تاثیر داره و تحت کنترل اینمی سیستم اتونوم است. مثلا اگر یک کس انزال نشوه، مواد مخدر سر اینمی سیستم اتونوم تاثیر سو میگذاره، تا من که اینمی حالت تناسری مرد زود شخی خود از دست میده، قبل از وقت انزال میشه یا هیچ انزال نمیشه، که اینمی سبب ازی میشه که اقامت را به وجود بیاره. و دوم، ما یک سیستم داخلی غدوات داریم به نام سیستم اندوکراین که در اونا غدوات جنسی هم شامل هستن. غدوات جنسی هم در مرد و هم در زنها از خود افرازات و محصولات داره. مثلا در مردها سبب تولید تخمه مردانه اسپرم و همچنان مواد که اسپرم را زنده نگاه میکنه، مواد که به اسپرم انرژی میده، مواد که اسپرم را به جای میرسانه که در اوجا الکا میشه. سر اینمی غدوات تاثیر منفی میگذاره و اینمی فعالیت اکتیویتی تحت تاثیر سوی مواد مخدر اینمی حجرات یا فعالیت از فعالیت اسکاستر شده یا بخی که از بین رفته فعالیت نمیشه، از خاطر اقامت با وجود میره. همچنان در زنها هم مثلا مواد که می سیستم اندوکراین یا مثلا تخمدان ها که جزی از سیستم غدوات داخلی و جنسی است، این می تخمه یا اوم جور میکنه، مواد می سازه که برای ساختن اوم، پخته شدن اوم یا تخمه برای زنها ضروری است که حتی سبب تخریب، کم شدن افرازات و حتی نابود شدن افرازات سبب میشه و بالاخره اقامت موقتی و یا دائمی را به بیان میاره.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به مشکلات معتادان در جامعه می پردازیم و می رویم و قصه زندگی یک معتاد را می شنویم. مرتضی باشنده کابل 4 سال از مواد مخدر استفاده کرده و اکنون تصمیم گرفته که نشه را ترک کند. وی در گذشته معاش مناسب داشت و از شهرت خوبی در جامعه برخوردار بود، اما با معتاد شدن به مواد مخدر وضعیت اقتصادیش بدتر شد و اعتماد و اعتبار نزد خانواده و جامعه را نیز از دست داد. مرتضی داستان زندگیش را خودش با ما قصه می کند.
قبل از این یک همراه نیروهای امریکایی بودیم. از 2009 تا 2012 در وقت قندهار، روزگان، زابل اینجا وزیفه جا کردیم. احتیاط قسم شدیم که یکی از دوستای ما در ترجمانی که بود اونجا سالای و اواخر سال 2012 که بود در ترینکوت بودیم، او همی شوانه همی چرس بسیار خیلی زیاد میده میکرد، دامنه همی قطی سگرت همی تنبوکو را خالی میکرد، کلش چرس بار میکرد. همی روزانه عادی یک دونه سیگارت وار میزد. گفتم تاثیر نخواهد داشته باشه خدایا، یا یک دود مام کت از او میزدم. بخواد فرا از این وظیفه که بر آمدم، خانه که آمدم، بعد از من فهمیدم که من معتاد به چرس هستم. چرس یک چیز خوشایند بود برم. که از وظیفه خلاص شدم، تو خیلی دیر وقت مصروفیت نداشتم. مامور بر خود یک چیز یک مصروفیت میدانست. چرس سیگارت استفاده میکردم. همیجا سوال اگه ما سیگارت نمیزدم شاید چرس نمیزدم. سیگارت که زدم بعد از او بود چرس زدم. مگه چرس من نمیزدم اصلا میترسیدم شاید از اصلا رو به نمیزدم میره. همین مرحله در مرحله پیش میره. و سیگارت میزنی بعد چرس میزنی بعد مثلا بالا شده به در پودر میزنی و تو مرحله به مرحله به داخل تعلقات میرسون. خیلی کوشش کردم که ترک کنم، با یک هفته، دو سه روز، چهار روز، اما از او بالاتر نتونستم. خیلی تاثیرات بد داره. اول اینکه من خیلی زیرک و شعار بودم، مغزم اصلا من رساند، اصلا اقتصادم ضعیف ساخت. من ورزشکار بودم، خودم و صحت و قدرت اکبرم آل در وجود من نمیبینم، اما قدرت همون چیز ما همه چیز از پیش ما گرفت. حتی همون فکر که داشتیم، همون ذهنی که داشتیم، پلانهایی که داشتیم برهم زدش. میخواستم کار کنم، درس بخونم، درجه تحصیلم بالا بره، یک وظیفه خوب داشته باشم. یه ما و روزای ما رو بخواب یکسان کرد. من تا مواد مخدر مانع کارمش رو سستی آورد در من. کار کرده نتونستم. بس همون مواد مخدر بود و یک گوشی بود و من میزدم و در کارم رسیدگی نمیتونستم. حتی به خانواده خود رسیدگی نمیتونستم. مواد مخدر اولین ضرر که از اعتبار آدم از بین میره، اما چالاکی که داری، اما ذهن و فکر که داری او را از پیش میگیره. اما جایی که وظیفه میکنی سستی در کار کردی یا پایبند به کار نبودی، وقت به وقت نامدی یا اما کار با وجه احسنش اجرا نکردی، خود باعث میشه که تو وظیفه تدز بیدی. وقت وظیفه را تدز دادی خود فلان ضرر است. مامت یک چیز شدیم. پیش از اینکه مواد مخدر استفاده کنم، گپ ما اگر چه خوردم بودیم، مدار اعتبار بود، امور ما عزیز داده. اگر نصف روز کار میگن، نصف روز دیگر در نشه تیر میگن. چون که مواد مخدر شیشه که میزدیم، شو اکثرا شو خوش تیر میشد. میزدیم خو نمیبرادن. صبح که میشد، اگر نصف روز کار میکردیم، نصف روز دیگر در خو یا در نشه تیر میکردیم، همین فهمیدن سر ما که تو عمل میکنی. نمیگه که او مرتضای ترجمان یا مرتضایی که باشه یک تحصیل کرده بود یا با مسجد می آمد، حالا به او دید ما را نمیگم، یک مرتضای پدری ما را میشناسه. تقریبا خانواده ناراض است از ما و او طفلای معصومی که میخواد به پدر ضرورت داره به ما نزدیک میکردن خدا و میخواست دلشان که به عالم بیایم و ما نتونستم بگیرم مار. اگه ما آدم مخدر استفاده نمیکردم نظر به شناخته که داشتم پوزیشن های بسیار بالا رو میگرفتم، اما امین ما نشد، ما نتونیم پیش بریم. انگامی که امریکایی ها در میدان هوایی میخواستن امی مردم رو ببرن، به او وقت ما در زیر پل قرار داشت، پل سوخته، نمینشه غرب بود، مثلا نفهمیدم چی گپ شد.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کنان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
رسیدیم به مطلب پایانی این برنامه و می رویم با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کریم در راه سفر در موتر سگرت دود می کند و کسی که در پهلویش نشسته مانی وی می شود. با این کار میان آنان برخورد لفظی به میان می آید. در این میان راننده موتر مداخله می کند و وی نیز کریم را مقصر می داند. در درامه می شنویم که تنش لفظی میان آنان به کجا خواهد کشید؟
ای رای دور دراز بدون سگرت کشیدن کوتاه نمیشه. باش که یک دودت بزنم که کم فکرم دگه شوه.
جوان بیادر، من تکلیف نفس تنگی دارم، دود سگرت سرم بسیار بد میخوره، در موته سگرت نکش جانم.
کاکا تو از کیف سگرت چی خبر داری؟
اینه ببینه ای تو مرا سر سلفا آورد، گفتمت که من مریض هستم و بیادر ایجا سگرت نکش.
حقی که خدا دوست داری میرفتی یک موتر در بس میگرفتی.
بی جوان این موتر رو کشم نداره، دود داخل موتر دور خورده رایست.
بابلای ما کده موتر رو ما جور نکدیم که واکش براش بکشم، باز بخاطر تو نشه ما خطر کده نمیتونم کاکا.
او بیادر چی گپ هست؟ چرا سر صدا میکنه نوه؟
استاز این سواری های تصاحب ما خراب کدن، میگن در داخل موتر سگرت نکش.
بچه ام سواری ها راست میگنه، تو بیبی در داخل موتر چند جای کلان کلان نوشته کدیم که در داخل موتر سگرت کشیدن ممنوست. بچه ام
من نوشته مشتهشن همه فهمم، اگه در موتر سگرت کشیدن من همی بود خیده پیش روی عرصی چرا سگرت دانی جور کردن؟ بخیالن که شما از کمپانی موتر سازی هم کده اوشیار هسته نه؟
بیبی بیبی اوی وان با آرامی بفهمانمه، من در موتر خود به کس اجازه نمیتم که سگرت بکشم، مگم تو را دله؟
ایرخو مشکل از این کاکاز، بره در یک سیت دیگه بشینه، من را چرا سگرت من هم میکنم؟
تنهای کاکا نیست، تو بیبی در مابین موتر مریضا و اشتفاق زیاد هستن، دود سگرت بر از ها نخش میکنه.
خیچی کنم، بخاطر شما عمل بی ساله را تر کنم.
که علاش کنی خب بیخی نور الان نور است. اگه علاش نمی کنی باز که تا شدی بکش بچیم، نه تو بزامت میشی نه دگر ها هم راید بزامت خواد شدن.
یه خود چند ساعت راه است، خیلی تا وقتی که شما موتر از داد کنین من دگه موتل باشم.
اینه بچیم بیبی کله مرام خراب نساز، تو چی فکر میکنی دگه در این رای چند ساعته پشت در پشت تو سگرت بکشی و دگر ها چیز نگوید؟
که راه دادمت باف خونه میبری ما که قصر ما احسان میکنی.
یا سگرت تا گل کو یا از موتر تاشو یکی و خلاص.
تو چی میگی؟ ما یک سگرت خود از سری موتر خرازیت نمیتم.
اینه ما بگی ای پایسته تا بگی از موتر تاشو.
این رفتم از یک سگرت کلان داستان برای ما جور کردم.
ساد میشه که اینجا ساد هستم، کسی ایج برای موتر ساد نمیکنه. اگه شو در ایدهش بانم از تباش کنی لاری آمد امیر یک دست بتم.
بیادر کجا میری؟
شور میرم کاکا.
خیلی بیا بالا شده که هلا تیز تیز.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بچیم فنها در ایدهش چی میکدی ها؟
ای کاکا جان خواب در سر سرزوری در یک موتر اکوار بودم، سگرت در دادم، مردم کتم قلمغال کردن و موتروانم از موتر تایم کرد.
نام سگرت تگریت اینا دیستی مرا صرفا گرفت.
خیره پیریوز ایریز کاکا ایگا پارا داره دگه.
بچه تو خو محتاد هستی، مثل که باز خمار سگرت تر زده چه بلا که در جیب دستک زده میگه.
نه کاکا بیغم باش، سگرت در نمیتم، ما جزای ما دیدیم دیگه، هیچ وقتی بدن نمیکنم.
خب کدی بچه، ما آدم باید در فکر دیگران باشه آخر.
بس مرا دیگه توبه، بود ازی دیگه در موتر ایت سگرت در نمیتم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه کاروان زر در همین جا به پایان می رسد و شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش.
کاروان زر.